دا مشال رادیو دا د نن ورځې آخري خبری غړې کې ستاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي. وخت د ماخام 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د سولې عالی شورا وای چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر زیات بدلون راغلی دی او نه طالب بندیانی خوشی کړی دی. قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو د مرستو لپاره یوې نړیوالې ادارې یو پروګرام شروع کړی دی. دا پیښور کې سخانې بازار بمی چاودنې کې وژل شوي کسانو کورنیو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. د دې نه علاوه د قبایلي سیمو نه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، خو د هر څه نه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نورو.
افغان چارواکی وای پاکستان د منځنۍ کچې نه طالب مشران خوشی کړي او ژمنه کړي چې نور به هم پرېږدي. خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په مصر کې د سکول د یو بس او د اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 20 زده کوونکي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د پاکستان تر سفر وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاکستان رسمان از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح
دی وی پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د ویګډ اعلامي په چوکاټ کې رسمن ملاتړ وکړ. په ظاهره کې داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دا موندلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې او دوامدار همکاري کولای شي د سولې د هڅو په برخه کې ګټوره تمامه شي. دا غ نظر دی چې موږ له دې وړاندې پرې په سوسو ځله ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی وویل چې پاکستان نه هتنه طالب مشران هم لبنده خوشی کړل او د په خبره ده د سولې د پروسې د بریا لپاره مهم اقدام دی. د نهو کسانو نمونه وانه خستل خو دومره ویل چې د دوی په منځ کې مولا عبدالغنی برادر نه ده شامل. خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کول شي. یو چارواکی ویلي چې دا کس حضرت علی شانو میږي او د چترال اوسیدونکی دی او په کوپر ویلو باندې پتوران پیژندل شوی. په 2010 کال کې هم د آسیا بیبي په نامه یوې عیسائی جنې ته د توهین رسالت د قانون تر مخه د 500 سزا ورول شوی و، خو لا تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. نړیوالو د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې شروع شوی د دې قانون سخت نیوکه کړې ده. پیژندل شوی پښتون شاعر او نامتو ډرامه نګار ډاکټر محمد اعظم اعظم نن غرمې نه وړاندې 11 بجې په خپل پلرنۍ هدیره رزړ چرسده کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د لیکوالو او شاعرانو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ډیرو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. د پرون په پیښور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 21 کال په عمر کې وفات شو. ډاکټر اعظم اعظم د ګڼو ډرامو لیکلو سربیره د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی و او د پاکستان حکومت ورته شمیر وډونه هم ورکړو. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته دغه ولایت د مرکز اړوند د ابوزیو په سیمه کې په افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبانو وژل شول او د ملي اردو 2 تنه سرتیري پکې ژوبل شول. د لغمان ولایت د امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې افغان ګډو ځواکونو غوښتل چې په یاده سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو لپاره د پوستو د ځایونو ټاکنه وکړي چې نابرابر پر وسلوالو مخالفینو برید وکړ او په ځوابي برید کې شپږ تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او 2 تنه د ملي اردو سرتیري پکې ژوبل شول. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې تالینګار او مرکز ترمنځ په لوی لار د پهلوان بابا په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمه ایزو پولیسو پوستې ځای پر ځای کړي. په مصر کې د اورګاډي او د یو موټر ترمنځ ټکر لامل و سلويخ د سکول ماشومان وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا د سکول په بس کې 6 ماشومان سپاره و چې د قاهره جنوب لوري ته په 355 کیلومتر کې پرتی سیمه من فلوت سیمه کې د اورګاډي د پټک نه تیرې دو پر مهال پر اورګاډي ور برابر شو. د ماشومان عمرونه د سلورو او 14 ترمنځ خودل کیږي. د ترانسپورت وزیر راشد المتینی د دې تراژیدۍ نه د ډکه پیښې په تناظر کې خپل استعفا اعلان کړی دی. ولسمشر محمد مورسی د مستر د اورګاډو د ادارې د مشر استعفا هم قبول کړي. اسرائیل پر غزه بمباری کې د فلسطینی وزیر اعظم مرکزی دفتر وران کړي. یو پولیس تانه په نخښه کړي او د چارواکو په وینا یې بیگانه برید کې 3 کسان وژل شوي. همدارنګه د اسرائیل کابینې له هغې وروسته د 15,000 ریزرف یا منتظره پوځیانو منځوري ورکړه چې پرون فلسطین کې حماس ته لیول چې دوی د اسرائیل په مرکز بیت المقدس یو راکټ ودغه. ولسمشر کرزی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د فلسطین په خاوره د اسرایلی ځواکونو بریدونه په کلکه وغندل او د دې بریدونو د زر تر زره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼې د ولسمشر له خولې لیکلي چې ملکی وګړو ته تاوان رسول هرې خوا او هر ځای کې چې وي د توجیه وړ نه دي او افغانستان د فوري اوربند لپاره هر ډول هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼې د فلسطینی چارواکو په حواله لیکلي چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د فلسطین په اړوندو سیمو باندې د اسرایلی ځواکونو د بریدونو له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوی دی. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای په خوانی مشر ډیوډ پیتروس د کانګرس غړو ته ویلي چې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنه یو ترهګریز برید و. هغه پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ کمیټو په هغه اورېدنه کې خبرې کولې چې د دې کال د سپتمبر په 10مه لیبیا کې د امریکایي سفیر د وژل کېدو پلټنې کوي. په دې برید کې درې نور سفارتکاران هم وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د باراک اوباما ادارې په لومړي سر کې ویلي چې دا برید د مسلمانانو ضد یو ویډیو پر د عمل کې شوی، خو وروسته یې ویل چې دا یو ترهګریز برید و. د امریکا یو عدالت 2009 کال کې د ځانمرګي برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته د عمر قید سزا ورولې. دا کس بوسنیایي نژاد امریکایي ادیس میدنجان نومیږي او پر القاعده سره د مرستې تړاو او نیویارک ښار کې د ځانمرګي برید کولو د کوشش تورونه. هغه په 2009 کال کې د نجیب الله زدران او زرین احمدزی سره د دغه برید د چل جوړونې په تور نیول شو. دا تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونې په مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلی شئ. د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې په د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی دی.
پاکستان رسمان از دیدگاه و راهکارهای
پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د یوې ګډې اعلامیې په چوکاټ کې رسمان ملاتړ وکړ.
د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو د هغه قانون غندنه کړې چې تل سو کالو نه کم عمر ماشومانو مقدمه په خصوصي عدالتونو کې وچلول شي.
دا زیاتی کول چې عام عدالت کې دستګردی عدالت کې پاغو مقدمه چلول یا به هغه سزا ورکول دا چې کوم دی ما خیال دی چې ډیر غیر انساني یو حرکت به
دا. پېښور کې ځخانه بازار بمی 14 کې وژل شوی کسانو کورونا د حکومت نه شکایت کوي چې ورسره مرستې نه دی کړی.
حکومت دا او پېښور انتظامیه دا تمام تدابیر طالب کوم چې زموږ د شهدا او زخمیانو دی فوراً د امدادي لارو شي.
د سویلی وزیرستان یو نه کلن شپون کې سارمان لري
دا وکه سشپنی کاو میزه مې دی زمه دی سخمه دی وا بازدار مون مې دای چې جنگ نه وای لګه دلای په خپل کلی ځنګړه تانګی کې وای په سکول شمه مه سبق ولای چوالی مې ولالیو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې مخامي خبرونې ته غوږ یې. د دې خبرونې لومړی رپورت د سولې علي شورا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی دی. د دې شورا رئیس صلاح الدین رباني د پاکستان له سفر نه وروسته د خالی پورس په کابل کې خبرلن تو ویل چې پاکستان نه تنه طالب مشران هم له بند نه خوش کړل او دا د په خبره د سولې پروسې د بریا لپاره مهم اقدام دی. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د نسیم شفق پر رپورت کې ورو.
د سولې د عالی شورا چارواکو پاکستان ته د دې شورا د پلاوی د سفر لاستراوړنې د پام وړ وبللې او وی ویل چې اسلام آباد د سولې په برخه کې د دوی له پروګرامونو نه بش پړم لاټړ سرګند کړ. د سولې د عالی شورا رئیس د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د پاکستان له خوا له بند نه د نهو تنو طالب مشرانو خوشی کېدل ښه اقدام او دا لړۍ به همداسې دوام وکړي. صلاح الدین رباني چې پاکستان ته له سفر وروسته خبري کولې هیله وښوده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د اسلام آباد رښتینی همکاري همداسې دوام ومومي.
پاکستان رسمان از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح
دیوی پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د یوې ګډې اعلامیې په چوکاټ کې رسمان ملاتړ وکړ. په ظاهره کې دا سیخکاری چې پاکستانی چارواکو دا موندلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې او دوامدار همکاري کولای شي د سولې د هڅو په برخه کې ګټوره تمام شي. دا هغه نظر دی چې موږ له دې وړاندې پرې پوڅو زلو ټینګار کړی.
بارها به آن تاکید داشتیم.
ښاغلی ربانی تایید کړه چې پاکستان نه تنه طالب چارواکي خوشی کړل، خو هغه نمونه وانه خستل او ویل چې ملا عبدالغنی برادر په خوشی شویو کسانو کې نه دی شامل. خو ربانی وویل دوی هغه کسان وو چې په خوای د سولې په خبرو کې لیوالتیا ښودلې وه او تمه ده چې په خلاصېدو سره یې د سولې له خبرو سره مرسته وشي. صلاح الدین ربانی څرګنده کړه چې پاکستان له دوی سره موافقه وکړه چې په یوه اسلامي هیواد کې د دینی عالمانو یو لوی کنفرانس جوړ شي، چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان او پاکستان یو شمېر مهم دینی عالمان هم برخه واخلي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وایي چې پاکستان ته د دوی د سفر یو هدف دا هم و چې د سولې د پروسې پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي. ښاغلی ستانکزی د سولې د عالي شورا د پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ګډې خپرې شوې اعلامیې پر عملي کېدو هم ټینګار وکړ.
We will continue our dialogue and discussion. Second step, we have to
دای وای مونږ غواړو چې خپل خبراتو او بحثونو ته دوام ورکړو. دوهم اقدام دا دی چې مونږ باید د دوړو هیوادونو ترمنځ هغه ټکی عملی کړو چې د دوړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي، او دا کار زینو اقداماتو ته اړتیا لري چې تر سره شي او په هغه سره داسې شرایط رامنځته شي چې افغانان د مذاکراتو په میز راټول شي، نور ترې ملاتړ وکړي او هیڅوک د دوی ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو په مخ که خند رامنځته نکړي. په عین حال کې د سولې د عالي شورا ویان مولوي قیام الدین کشاف وویل چې دوی د قاضي حسین احمد او مولانا فضل الرحمن په څیر له یو شمېر پاکستاني مذهبي مشرانو سره هم ولیدل، او هغوی دوی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له پروسې سره هر راز مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د سولې خوښونکو طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو په برخه کې هم پاکستان د دوی د پروګرامونو پلوي وکړه، او دوی به په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د سولې پروسې د بریا لپاره د پاکستان پر همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې دا کار د اسلام آباد له بشپړې او رښتینې همکارۍ پرته امکان نه لري.
دا کابل نازمون همکار نسیم شفقو چې تاسو رپورت او وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالی شورا منلي چې د پاکستان حکومت نه افغان طالب مشران خوشی کړی دي چې سولې ته لیواله وو، او د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د کلونو راهیسې بندیان وو. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې په راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، په همدې حقله د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي یو رپورت تیار کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
د افغانستان د سولې عالی شورا منلي چې د پاکستان حکومت نه افغان طالب مشران خوشی کړی دي چې سولې ته لیواله وو. دوی د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې له کلونو راهیسې بندیان وو. افغان اسلامیک پریس وایي چې خوشی کړل شوي طالب مشران په پاکستان کې خپل کورونو ته تللي دي. اژانس په افغانستان کې د طالبانو د توري بوري د سنگر مشر مولوي انوار الحق مجاهد د خپلوانو له خولې وایي چې نوموړي هم په پریښودل شوو کې شامل دي. بلخوا طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې چې پاتې نور بندیان هم آزاد کړل شي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول لوبولای شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي چې پریښودل شوو طالب مشرانو ډېری تجربې ترلاسه کړې او د سیمې په سیاست خبر دي، نو د سولې پر راوستو کې به یې رول ډېر مهم وي.
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي، او همدارنګه هغه تجربې صدا کسان لري کولی سي کچې لغنه ګټه واخلي، چې طالبان هم پیژني، د سیمه هم پیژني، د پاکستاني مقامات په چلچلند هم دوی ډېر خپودي، نو کولی سي چې سولې په بهیر کې ډېره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم د نن وروسته په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداري سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خوښه کې دوه د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلی شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملی اقدامات په کار
یو شمېر افغانان دې ته هم انتظار باسي چې خوشی سوي طالب مشران به چیرې او په کوم رول کې د سولې په بهیر کې ګډون کوي او پروسه به پر مخ بیایي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر خوشبینه نه دي چې افغان حکومت یا د سولې عالی شورا به وکړای شي چې دوی ته د سولې په پروسه یا حکومت کې د ګډون لپاره اغیزناک ستراتیژي جوړ کړي.
رایل کېدل خدای چا خوښ دي، مګر دی آیا د کرزي سره د ملاربانی د زوی سره په کابل ته روان شي او بل دوی څه پلان ورته لري چې په دوی به څه وکړي. دوی به خپل قدرت ورسره شریک کړي، دوی به وزارتونه ورکړي، یا دوی به د سولې په کار کې یو سیاسي ټیم ته پرېږدي چې جوړې کړي. څه فکر نه کوم چې دا کار دي دوی وکړی سي او یا کوي دي.
په اوسنیو پرېښودل شوو طالب مشرانو کې ملا عبدالغنی برادر نه دی شامل، چې نه یوازې د طالبانو یو تر ټولو مهم مشر ګڼل کیږي، بلکې د زیاترو شننکو په اند د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای سوای. دا چې د ملا برادر نه خوشی کېدل به د سولې پر روانه پروسه څه ډول منفي اغیز ولري. نصر الله سانکزی وای ملا برادر اغیزناک رول لوبولای سوای، خو د هغه نه خوشی کېدل په دې پروسه کې د پاکستان پر اخلاص شکونه را برسره کړي دي.
ملا برادر یو مؤثر شخصیت د افغانستان د سولې پر راوستلو کې د دې لپاره چې مخکې دغه دا کار کړو تجربه یې درلوده. نو په کوم سوال پاکستانیان په غیر ارتباط څه ملاحظات لري؟ دا یو شکم راي جدي چې پاکستانیان له تروس پورې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ښه نیت نه لري. په هر صورت که چېرې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسله وال هم کاغذي فرد را داخل شي، د مال نظره دا به خپل ښه تاثیرات ولري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا په تیر وختونو کې هم د طالبانو د پخلاینی او په هیواد کې د سولې راوستو په مخه د پاکستان سفرونه کړی دي، خو د دې شورا تازه سفر د سولې د پروسې د کامیابی لپاره د دوی هیلې زیاتې کړې دي چې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب مشرانو خوشی کېدل لومړی راسته راوړنه یادېږي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې وکیلانو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیمونو هغه قانون کې بدلون د غندنه کړې چې تر مخه به د 300 کالو نه کم عمر ماشومانو مقدمه په خصوصي عدالتونو کې چول شي. تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وزیر اعظم سره ملاقات کې دغه مسوده د قانون دغه مسوده وړاندې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل لکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ولیدل او هغه ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړی شوی اقداماتو احوال تیر کړو. دې دوران داخله وزیر په قانون کې ترمیم هغه مسوده هم وزیر اعظم ته وړاندې کړه چې تر مخه به د ترهګرۍ په تور کې نیول شوی ماشومانو مقدمه د ترهګرۍ په خصوصي عدالتونو کې چلول شي. د ده په وینا ترهګر کم عمره ماشومانو ته سزا او مقدمو کې د ورکړې شوې نرمې نه فائده پورته کوي او واړه ماشومان د ترهګرۍ د پاره کاروي. د ماشومانو د پاره قانون کې د نرمې په حق لا چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو بیرستر باچانه تپوسو کو نو دوی وی چې د 300 کالو نه کمور ماشومانو د پاره جیلونو کې خصوصي مرکز جوړ وی چرته چې د هغوی د تعلیم تربيت او لوبو تنظیم وی او د دوی مقدمه هم د جیونایل جسټس سیستم تر لاندې چلیږي. قانون کې د بدلون په اړه د بیرستر باچا وینا وا
دا اکټ چې کوم دی دا ډیر زیات دی، د دې به موږ مخالفت کوو. تاسو چې کوم دی خپل دښګردي چې ورته دی وای د دې مخنیوي لپاره څه بل شلاره اختیار کړي کنه تاسو ماشومان او غړي بنانو ته چې هغه چې هر څه مجبورې د وژنې په دې شي چې انوال دي هغه خپل خوخه نه پدې کې نه راغلي. نو زما خیال دی چې هغه سره دا ځای کول چې عام عدالت کې دښګردي عدالت کې پاغو مقدمه چلول یا به هغه سزا ورکول دا چې کوم دی ما خیال دی چې ډېر غیر انساني یو حرکت به دا یو ډېر غیر انساني بلی.
کله چې مشال ریډیو هم دغه خبره د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي ارشد محمود پوړاند کې خو نو هغه د نړیوال قانون او ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي وبلله او وی ویل
زما په خیال باندې خدا د ماشومانو د حقوقو صریحاً خلاف ورزي ده. کوم چې انټرنیشنل لا چې کومه ده کوم چې پاکستان یو ان کنونشن ان د رائټس اف د چایلډ هم ریټیفای کړی دی، دغه سي کنونشن اگینست ټارچر هم ریټیفای کړی دی، دا به هغه هم خلاف ورزي دی. په کار دي چې قانون سازي دی وکړي د دهشتګردۍ خلاف او نورې دغه لارې به وي ته بند کړي چې دهشتګرد وته نشي. خو ماشومان له دغه زور نور ځکه چې ماشومان خو په خپل استعمالي د 12 کالو یا د 10 کالو یا د 2 کالو وړو کې د سپتې اجازه سکومه
د یادونه وردا چې د ماشومانو او انساني حقوقو د پاره کارکونکو تنظیمونو په غوښتنه کال 2000 کې په خوانی ولسمشر پرویز مشرف د ماشومانو د پاره د انصاف خصوصي نظام جیونایل جسټس سیستم معرفي کړو. خو اوس موجوده حکومت غواړي چې دغه اسانو او نرمیو نه تر هغهرو ته فائدې رسی نو ځکه دغه اسانی بیرته ختم کړي. خو د دې د پاره به د بل د کمی اسمبلی او سېنات نه پاس کول وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو د مرستو لپاره یو بی نړیوال امدادي ادارې یو پروګرام شروع کړی دی. دا پروګرام لمخې تدری کلونو پورې بعد د ترهګرۍ ځپلو خلکو مرسته کیږي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ نه متاثره خلکو لپاره نړیوالې امدادي ادارې انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ کارپوریشن د بحالې یو پروګرام شروع کړی دی. د دې ادارې یو چارواکي خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره د متاثرینو د امداد په نوم یو پروګرام لري چې مقصد یې متاثرینو سره د صحت، هنر زده کړو او ماشومانو د تعلیم په حق لا کومک کول دي.
دې کې زموږ کوشش دا ده چې موږ د نوله نارینوله ماشومانو له د بیل بیل تربیت په بیل بیل وختونو کې او په بیل بیل ادارو کې کړی دی او زمونږ دغه دا دی کوشش چې مونږ داسې خلک چې دی نو اصول زمونږ تر وسه وي مونږ هغې دومره مدد وکړو چې د هغې په علاقو کې ورته دا تربیتونه ورکړو چې هغې ته څه مسایل پکې را پېښ نه شي.
د نوموړي په وینا چې د دې پروګرام لاندې صرف به عام خلکو ته فایده رسي او متاثره سرکاري ملازمین به د دې نه فایده نه شي ترلاسه کولی. د ترهګرۍ په پېښو کې خلک نه صرف مړه او ژوبل شي بلکې د دې پېښو له وجې یو شمیر زنانه هم کونډې شوې دي. په دغه زنانو کې یوه صفیه هم ده چې د هغې خاوند د نوخار په یو بمي چاودنه کې مړ شوی و. د نوموړي په وینا چې تعلیم او هنر خو لري خو څه فایده ترې نه شي اخیستی.
دا خو انسان پورې ده کنه، څوک تعلیم چا کړي نو هغې له خو پکار دی چې تعلیمي دغه کېمل وکړي. د دې ماشومان د ماشومانو هم د تعلیم ضرورت وي. په دې نه علاوه ډېرې هنرمندې زنانه هم شته چې لکه زموږ غوندې، لکه اول زه خپل ځان به یاد کړم، تعلیم مې هم شته، هنر مې هم شته، خو چې پیسې نه وي نو اسم نه کېږي چې مدد
وشي نو ډېر کارونه کېدی شي. د بشري حقوقو کارپو آسم ملک د ترهګرۍ نه متاثره خلکو د مدد لپاره د امدادي ادارو ضرورت محسوسوي.
ہیومن رائٹ ورکر چې کوم دی زه خدا غړنه پیسې داسې کارونه خصوصا د صحت او تعلیم په معنی کې ضروري پکار دي، ځکه چې تعلیم کمی دی او سره ور سره داسې ضرورت پکار دی چې هغوی په دغو خطوطو باندې هم کار وکړي چې کوم د امن دپاره، ځکه چې زموږ په خطه کې که امن راشي نو زه دا غړنه چې زموږ خلک دومره انټرپرینور خلک دي، دومره دوی کې چې کوم د صلاحیت شته دی چې د کوم مسایل چې زموږ ته پیښ دي دغه حل کولو دپاره او دغه نه راوتلو
نوموړی زیاتوي چې هر څه په حکومت پرېښودل نه دي پکار، غیر سرکاري ادارې د هم د ترهګرۍ نه متاثره خلکو مدد وکړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر پښتونخوا پېښور د کیسخانې دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده تر دې دم حکومت د نومبر د ومې نیټې د مړو او ژوبلو تپوس نه دی کړی او نه یې ورسره مالی مرستو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په قیسخانه بازار کې د نومبر په ومه نیټه د خانازیک تانی مخې ته په ځانمرګي بمی چاودنه کې د ایس پی انویسټیګیشن هلال حیدر د هغه د ډریور او ساتونکي ګنمن په شمول شپږ کسان وژل شوي وو او په دې بمی چاودنه کې په وژل شوي ولسی وګړو کې د قیسخانه بازار د پرنټینګ پریس یو دکاندار اصغر هم وژل شوی وو او د قیسخانه د پرنټینګ پریس د اتحادیې مشر زپر خټک په شمول و دېش کسان په دغه چاودنه کې جوبل شوی وو. خو د قیسخانه دکاندارانو د یو احتجاج د لری د حکومت نه ګیله کړې ده چې تر دې دمه د دغه چاودنې د مړو او جوبلو لپاره یې مالی مرستې نه دي اعلان کړې. او د کیسخانه د پرنټینګ پریس یو بل دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې اصغر په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوی وو او د غش په غواړه واړه بچی دي او د قرض له وجې دکان هم نیلام شو خو حکومت ورسره تر دې دمه د مرستې اعلان ونه کړو.
زمانو مبدورین دی صاحب موږ د پرنټر پرنټرز اینڈ اسوسیشن کارکنان یو. زمونږ په کې صدر صاحب زخمی شوی دا کوم 14 چې په 7 تاریخ باندې شوی و او یو دوست ډیر نږدې دوست زمونږ چې موږ سره یو ځای کار کوي هغه پکې خور شهید شوی دی او داغه هیڅ ذریعہ دا کاروبار نور نه و. تقریبا پرونی داغه دکان هم خور شهید لیلام کړی شو دی وجنه چې قرضدار او شپک بشی دی پاتې دی جواله واله اصغر نوم یو صاحب دا د کور مشرو تدا نور څوک نشته دی صاحب واله شپک بچی دی پادشي وی
او د صوبې د اطلاعات وزیر مې ابتخار حسین د قیسخانه د دکاندارانو د دې احتجاج په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د قیسخانه دکاندارانو د دې احتجاج په لړ کې د تادې نه کار اغستلې دي او په بمی چودنو کې چې د حکومت لخوا د مالی مرستې کوم پیکج دی هغه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې هر چاته میلاو شوی دی او د قیشخانې مړو او زخمیانو ته به هم میلاویږي.
دا خو ډېر بېځایه مطلب د احتجاج کړی ځکه چې زموږ خو سټینډرډ دی چې داسې یو دماکو شي په هغې کې د زخمیانو دپاره چې کوم د هغې خو زخمي هغه زخمي چې هغه به ډاکټر او هسپتال والوي چې دا زخمي او د معمولي زخمي یو پیسي دی او د زیر زخمي بلی پیسی دی او دا شهید خپلی پیسی دا یو یونیورسل مطلب زمونږ خپل چې کوم دی اعلان شو دا پیکج دی په دې کې دا نشته چې یو د ماکیله به اعلان کو بل لبن کو دا اعلان شوه دی دا بار چاته ملایويږي دا مطلب دی کې بلا تفریق خبره دا زمونږ د حکومت پالیسی ده.
د قیصخانی د پرنټینګ پریس اتحادیه حکومت لا دړه ورکړی دا چې کچری زر تر زره په قیصخانی کې د نومبر په 8 منیټه د وجل شوی او جوبل شوی کورونو لپاره حکومت مالی مرسته ور نکړه نو دوی با په محرم کې د جلوسونو پر مهال خپل دکانونه نه بندوي او د محرم جلوسونو لبا د تیرېدو اجازه نه ورکوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو ماخمی خبرونه ته غوږی د پاکستان سفارت وزارت وایي چې د افغان کډوالو د راتلونکو په اړه د مختلفو وزارتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو سره په تماس کې دي او هیله مند دي چې ډیر زر به حتمی فیصله ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راکبی.
د سفران وفاقی وزیر انجینیر شوکت الله ویلی دی چې دا وخت په پاکستان کې شپاړس لکه یو کم پنځوس زره رجسٹر افغان کډوال میشت دي او هغه لدی سربیره دي چې چا خپل ځان د حکومت سره نوی رجسٹر کړي او د دې افغان کډوالو وطن ته واپسې لړکي د پاکستان د حکومت د ملګری ملتونو د افغان کډوالو لپاره د ادارې یونیسیار افغان حکومت سره لوزنامه شوې ده کوم چې په کال 2010 کې د مارچ په 23 نیټه وفاقی کابینه منظوره کړې وا چې ترلاندې به دروان کال د دسمبر د 28 نیټې پورې ټول رجسٹر افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې انجینیر شوکت الله اویل چې د یو دیرشم دسمبر نیټه ډیره را لنډه ده او که په دغه ټاکلې شوې نیټه کې افغان کډوال ستانه نشول نو حکومت به بیا د دوی د واپسۍ یا دلته زمیشت لپاره بل پالیسی جوړوي. د اویل
کوم چې زړه پالیسی ده موږ پاغې روان یو چې کوم موږ ته د کابینې نه حکم ملاو دے دا وزیر اعظم نا دا کابینے نا پا 2010 کی دا آغی باوجود منگ تک پا دے کی چی دا کمی مسئلے را پیخی گی نو دا مختلف وزارتونو سر منگ کی نو لگیای چی دا مسئلہ با منگا نور را روان وقت کی سنگا ہینڈل کو
کلی چی مشال ریڈیو دے لڑکی دا ملگر ملتونو دا افغان کڈوال لپار دے داری یونیسیار دا ویان دے دنیا اسلم خان سر خبر اکڑے نو نموڑی اویل چی دا دوی ادارے دے لڑکی دا پاکستان دا وزیر اعظم خارجہ وزیر او دا سفران دا وزارت سر خبر اتری کړی دی نو هله لری چې د پاکستان حکومت با دا نیټه وغځوي.
د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستی باندې منل سی وی ریکګنایز مهاجرین وباسي. کوم چې موږ ډیسکشن نو سره هغه همیشه په هغه افغانانو باندې زور اچي چې څوک په پاکستان کې غیر قانوني تور باندې اوسي چې نه دا غوسه او ویزا ستا نه پاسپورت سره ستا او نه د مهاجرت سټیټس دی سره. هغه مهاجرین چې اوس هم د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دی او افغانستان ته نه سټللې د سکیورټي د وجه یا نور کم خدشات لري هغه یقینا دا حق لري چې په پاکستان کې هغه ته د پناه چې کوم اوس ورکول شوی دا پاغه کې ایکستنشن وسی او د پاکستان حکومت به یقینا زموږ د امید دی چې یو داسې پالیسی به راولي چې هغه د ګردو لپاره ګټوري.
د ذکر وړ ده چې د رستیو کې یونیسیار د هغه افغان کډوال لپاره د اضافي پیکج اعلان کړی و کوم افغان کډوال چې پرزا د نومبر او دسمبر په میاشت کې افغانستان ته بیرته ستنېدل غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پنځو بجو
دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. خو وخت د ماخام 15 بجې شې بي دي د نجیب عابر نو د خبرونو لنډیز وورو. دې محل مهم خبرونه ده. افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان سیاسي اراده کې ډېر بدلون راغلی. د پاکستان دوه سیاسي سیرو نواز شریف او قاضي حسین احمد د افغان ولسمشر حامد کرزي لیک ته په جواب کې ویلي دواړه هیوادونه په یو ډول د ترهګرۍ ښکار دي. خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلانو وایي چې توحید رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کول شي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر ډاکټر اعظم اعظم نن په 400 رزړو کې خاورو ته وسپارل شو. د پرون په یو وکلنۍ کې لنډۍ سترګې پټه کړې. په مصر کې د سکول د یو بس او د اورګاډي ترمنځ په ټکر کې وسلوېغ ځکون کې وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. اسرائیل پر غزه بمباری کې د فلسطینی وزیر اعظم مرکزی دفتر وران کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د بریدونه غندلی او د اوربن غوښتنه کړې ده. نجیب عامر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شوی دی. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړې دي په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر دغه لوست دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا په تجویز باندې د منځنۍ درجې طالبان خوشی کول د افغانستان امن اړخته یو ښه ګام دی. ادارې لیکي چې د افغانستان حکومت د اهمو سرچینو وینا ده چې اوس هم په پاکستان کې د 150 نسلویختو پورې افغان طالبان بندې دي او هیله ده چې هغوی به هم ډېر زر خوشی کړی شي. اداریه وړاندې وایي چې د ځینو طالبانو خوشی کېدو او د ځینو وروستو د خوشی کېدو ګټورې نتیجې به هله رابرسېره شي چې پاکستان امریکا او افغانستان چې په دې سلا شي چې د طالبانو سره به د امن لپاره مذاکرات کولای شي. د ادارې په وینا چې اوس افغانستان کې د امن سره رڼا په نظر راځي نو د طالبانو خوشی کېدل یو ښه شروعات دی. باید چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره نور غوره ګامونه پورته کړي شي او په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي. د پیښور نخبریدون کې وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم د میاشتې شور کېدو نه وړاندې ټول ملک کې د اهمو او حساسو ادارو سکیورټي سخت کړی شوې ده او په خاص توګه خیبر پختونخوا صوبه کې د اهمو خارونو بازارونو امام باړو ته د تلونکو ټولو لارو د پولیسو تاڼو او تربیتي مرکزونو سکیورټي نور زیاته سخت کړی شوې ده. د سکیورټي د سختولو ضرورت په روان میاشت کې په مختلفو شخصیتونو او امنیتي پوستو د بریدونو او د ترهګرۍ د حملو او کړ چنو حالات العامله محسوس کړی شوی ده. ادارې وایي چې هسی هو د ډېرې پخوا راسي د محرم په زبرګ میاش کې په پاړه چینار هنګو پیغور او ځینو نورو ځایونو کې د مرګ جوبلې بدې پیښې رامخته شوې دي. خو له څو کالو د توندې تر هغه عامله په دې میاش کې د دغو بدو پیښو رامنځته کېدو کې نور اضافه هم شوې ده. همدا وجه ده چې په اسلامي تاریخ کې د محرم د میاش زیات اهمیت او فضیلت خوندي دي. نو ځکه په کار خدای چې په دې میاش کې د زیات برداشت صبر او زغم مظاهره وکړی شي. ولی د بدکسپتې نه په دې میاش کې اکثر د مرګ ژوبلې ناوړه پیښې رامنځته کیږي چې مقصد یې په ملک او صوبه کې د اړی ګړی او ګډوډي فضا ته وده ورکول دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وطن او انسانیت دښمنانو د دې ناوړه سازش او ناوړه کوشش د مخ نیولو لپاره د ټولو زیاته ذمہواری د اهل سنت او اهل تشیع عالمانو په سر راځي چې هغوی باید د خپل قومي مذهبي او ولسی ذمہواری په احساس کولو کردار ترسره کړي. باید چې یاد عالمان د امن د پاره ولست په امنناک ډول د اوسېدو تلقین وکړي. د غرنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د سی ان جی او سویګیس په بهرانونو لیکلې ده او وایي چې د پېټرولیم وفاقي وزیر قامی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې که گاډو کې د سی ان جی استعمال د غرنګ جاری وو نو کورونو ته به ګیس ورکول ګران شي او دا ځکه چې ملک کې د ګیس ذخیره په ختمېدو دي. ادارې وایي چې د دې سره سره بعضي نوې ذخیره پیدا شوې دي خو د مالی او تکنیکی ستونزو په وجه په هغه کار نه دی شروع شوی او بل
دا چې د نورو ملکونو سره هم د ایل پی جی او ګیس معاهدې روانې دي، خو دې کې به هم وخت لګي. ادارې وایي چې د دې هر څه ذمہ‌وار هغه خلک دي چې ورته پته وا چې د ګیس ذخیرې دومره زیاتې نه دي، او بیا هم په بې شماره سی این جی پمپونو ته لایسنسونه ورکړي دي. باید چې د هغوی په ضد کاروایی وشي، او موجوده حالاتو کې د سی این جی پمپونو بندولو سره به هم د خلکو په اربونو روپۍ تاوان وشي. نو خبر دا وی چې په ذاتی گاډو کې د سی این جی په استعمال بندیز ولګول شي، او د پبلک ترانسپورت معاملہ چونکه عام خلکو سره تعلق لري، نو دولت د اسانۍ لپاره دې دغه جاری او ساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. په دی نېشنل انټرست خبرونه کې راغلي په امریکا کې د جنرالانو د ایمیلونو په اړه د معاملې پر ځای باید افغان جګړې او د دې هیواد فوج ته د امنیتي چارو د سپارلو خواته توجه ورکړل شي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي په پاکستان کې یو پوځي ته د مرګ سزا ورکولو د دې هیواد هغه پرمختګ خلاف دی چې د مرګ سزا نه ورکول لپاره کړی وو. د دواړو مقالو مهم ټکي له پامیر ساحل اورو.
په دی نېشنل انټرست خبرونه کې د سیډونکو بروس ریډل مقاله خبره شوې ده. د لیکي د امریکایي جنرالانو د بریښلیکونو یا ایمیلونو معاملې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خلدن لری کړ، او اوس یې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو مشر له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکي دا معاملې په افغانستان کې د ناټو جنگي پلان په یو حساس وخت کې مخې ته راغلي دي. ریډل لیکي په دې وخت کې اوباما بهترین مشورې ته اړتیا لري چې په څه رفتار باید په افغانستان کې د انتقال عمل پر مخ لاړ شي، او په پاکستان کې د ترهګر او پټن ځایونو پر ضد جګړه هم ونه دریږي. اوس مهال باید په نورو موضوعاتو وخت ونه لګولای شي. ریډل کاګي اوباما په سمه توګه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو سرتیری په افغانستان کې په دې لار لګولي چې په احتیاط د پاکستان په ملاتړ طالبانو پر وړاندې جګړي عملیات د 2014 زیږیز کال تر پایه افغان پوځ ته وسپاري. په مقاله کې راغلی اوباما پوه شوی و چې پاکستان د ستونزې مرکز دی. هغه وخت چې نوموړي د اوساما بن لادن ځای پیدا کړ، نو پر دې پوه و چې پر پاکستان د دې لوړې سطحې د هدف په اړه باور نشي کولای، او دا چې یوازې له افغانستانه د سیل ځانګړي پوځیان د القاعده پر مشر چاپه ووهي. اوباما خبر و چې بي پيلوټه الوتکې به هغه وخت موثرې وي چې پاکستان له دې قضیه بهر وساتلی شي، او له افغان مرکزونو د ترهګرو پټنځایونه معلوم کړلی شي. بروس ریډل زیاتوي اوباما خبرو چې پاکستان د سیاسي حل خبره کوي، خو اصلا د امریکایي ماتې په سر د سودا لوبه کوي. بل پلو ته د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو رپورت کې لیکي په پاکستان کې یو سپایي ته د مرګ سزا ورکول خیي چې دا هیواد د مرګ سزا نه ورکولو له لارې راګرځېدلی دی. دا په تیرو څلورو کالونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان یو کس په دار ځړولی دی. د آرام سمندر د سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیالي مشر پولي ټریسکوټ ویلي حکومتي افسرانو ورته ویلي چې دا وژنه د روانې لارې برخلاف ده، ځکه چې دا پوځي معامله وه. نوموړی وایي خو د مرګ سزا د انساني وقار او د ژوند حق مخې ته هغه وخت وړوکی تیری نشي بلل کېدی چې وژل کېدونکی کس پوځي وي. سازمان لیکي که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت عدالتونه د مرګ سزا اوروي، خو له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ کس نه وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي د پاکستان حکومت پر یو پارلماني بیل یا قانوني کاغذ خبرې اترې کوي چې له مخې به یې د مرګ ټولې سزاګانې په ټول عمر قید واړول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ستاسو پام یو نړیوال موضوع په لور هم را ګرځو. اسرائیلی الوتکو د خالی په ورځ په غزه کې د حماس حکومتي ودانۍ چې د وزیر اعظم دفتر هم پکې شامل دي بریدونه کړي. د حماس چارواکو په وینا د 1300 ورځو په ترڅ کې پر غزه د اسرائیلی بریدونو له کبله لږ تر لږه 8 فلسطینیان چې د نیم نه زیات عام وګړي دي وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. رټس خبر ایجنس وایي د اسرائیلو کابینې د 15,000 منتظر سرتیرو د راغوښتنې وړاندیز منلو وروسته اسرائیلي الوتکو د خالی په ورځ په غزا کې د حماس حکومتي ودانۍ چې د وزیر اعظم دفتر هم پکې شامل دي بریدونه کړي. خبر ایجنس د حماس چې د غزا پټۍ واکمنۍ ورسره ده په حواله وایي اسرائیلي الوتکو په داسې حال کې د وزیر اعظم اسماعیل هانیه دفتر په نخښه کړي چې د مصر وزیر اعظم سره د لیدلو پر حال وو. د تشدد د پیښو سربیره د تیونس د بارانو چارو وزیر د غزا دوره کړي، او د عرب یووالي مظاهرې په ترڅ کې د روختون دوره کړي ده.
راټس خبر ایجنس د حماس چارواکو د خولي زیاتوي چې د 1300 ورځو په ترڅ کې پر غزا د اسرایلی بریدونو لکبله لک تر لګه 38 فلسطینیان چې د نیم نه زیات عام وګړي دي وژل شوي. د تیر زیارت په ورځ دری اسرایلی وګړي هم وژل شوي. بلخو خبر ایجنس د اسرایلی فوج په حواله وایي چې تیر شپه د حماس حکومتي ودانۍ د وزیر اعظم دفتر د کورونو چارو د وزارت دفتر او د پولیسو هډ کوارټر په نخه کړي. د تیر جمعې په ورځ فلسطینی وسلوالو په لومړي ځل د بیت المقدس لورې ته هم یو توغندې توغولې او د تل ابیب ښار هم په نخه شوې دي. حماس د دې بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې ده. خبر ایجنس د سفارتي هلو ځلو په اړه وایي چې د مصر وزیر اعظم هاشم کاندیل د تیر جمعې په ورځ د غزا دوره کړې او اسرایلي بریدونه غندلي. نوموړي وړاندیز کړي چې مصر په ډزبندۍ کې کردار لوبولی شي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ڈی پی اے وای چې ملائیشیا او مصر په دې سلا شوی چې د غزا لپاره د نورو هیوادونو نه امداد راغون کړي. د ملائیشیا وزیر اعظم نجیب رازق د دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې هغوی د مصر له ولسمشر محمد مورسی سره د غزا تشدد ختمولو په لارو چارو خبري کړي دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې صاف ځواکونو او افغان ولسمشر احمد کرزی په فراه ولایت کې پرون نه چاودنه وغندله. پرون په پشرو د ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې د خزو او ماشومانو په ګډون نږدې شل تنه وژل. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري چې د پیخي یو ټپي خزي په غږ پیلېږي.
الله دا ځخته په چورو ټک ټک ورور دې ځخته نه کان یاب کوي. الله دې دې راځ در بدر رسول الله مسلمانان شي در بدر.
دا د هغې ټپي سوي شزي ژغدې چې له نورو شزو ماشومانو سره یو ځای په فرا کې واده روانه وه. خو د ماین د چاودنې له کبله واده په ویر بدل سو. هغې د فرا په روغتون کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پشترود ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له کبله پښه ماته سوې. د مور او خویندو په ګډون یې د کورنۍ څوغړي وژل سوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی په یوه اعلامیه کې د فرا پرونی پیښه غندلې چې تر ډیره ښځې او ماشومان پکې وژل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځینې ملکیان په یو فلان کوچ ډوله موټر کې له خاکې سفید څخه پشترود ولسوالۍ ته روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د اعلامیه پر اساس په پیښه کې ولس تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان دي. ولسمشر کرزی ویلي چې ترورستانو په دې وژنو سره ثابته کړه چې جنایتکار او بزدله کسان دي چې د ښځو او ماشومانو د وینې له تویولو هم دریغ نه کوي. نړیوالو ځواکونو هم دغه پیښه په شدت سره غندلې ده. د ایصف ځواکونو د اعلامیې له مخې یوه ولایتي ویان طالبان د سړک غاړې بمونو په ځای پر ځای کولو تورن کړي دي. خو وسلولو طالبانو تر اوسه په ډېره څه نه دي ویلي. د ایصف د ویان مرستیال جنرال جان مادویر په اعلامیه کې ویلي چې سختریزو وسلولو د ښځو ماشومانو په ګډون یو ور بیا ملکیان ووژل. د ویلي مخالف وسلول خلکو ته احترام نه کوي چې د ده په خبره د فرا پیښه یو بل مثال دی. د ایصف په اعلامیه کې د خبرو سویو ارقامو له مخې په روان میلادي کال کې تر 2300 زیات ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان دي چې د ایصف په حواله زیات تلفات د سختریزو وسلولو د حملو له کبله خلکو ته وشتي دي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. صالح محمد صالح رپورټ تاسو واوریدلو. اوس هم د افغانستان په اړه بل رپورټ لرو. په هلمند ولایت کې د طالبانو عمومي موصول قماندان محمد نعیم بړیس د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په فهرست کې شامل شو. بړیس د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی دی چې د امریکا حکومت وایي نه یوازې د منشیاتو په سمګلینګ کې لاس لري بلکې د وسلوالو طالبانو د کاروایانو مشري هم کوي. وسلوالو طالبانو د قماندان بړیس باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا حکومت په هلمند کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی محمد نعیم بړیڅ د افغانستان په جنوب کې د مخدرو موادو تر ټولو ستر قاچاقبر او د مکسیکو، وینزویلا او کولمبیا د مخدرو موادو له قاچاقبرانو سره انډول بللی او ویلي دي چې بړیڅ په هلمند کې د طالبانو مشر دی او د پاکستان او ایران له لارې د مخدرو موادو د قاچاق امکانات برابروي. په هغه بیان کې چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی ل تروریزم سره د مبارزې په چارو کې د دې وزارت معین ډیوید اسکوهن ویلي ښکاري چې د طالبانو مشرتابه مستقیما د مخدرو موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. امریکایي چارواکي وایي چې قماندان بړیڅ په هلمند کې د تریاکو په تولید او لدې ولایته بهر ته د هیروینو په قاچاق کې مهمه ونډه لري او په دې ترڅ کې د نړۍ لسترو قاچاقبرانو سره هم کتلی دي. د دې چارواکو په وینا بړېڅ په هغه پیام کې چې په تیره میاشت کې د طالبانو قمندانانو ته استولې وو لیکلی وو چې د مخدرو موادو د کښت او تولید د مخنیوي په چاره کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې له هڅو سره څنګه مبارزه وکړي. په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزی د نعیم بړېڅ په اړه وایي.
محمدین بړېڅ د طالبانو یو مهم کسانو څخه هم دی چې د طالبانو په مخکنی دوره کې د هوانوردی د وزارت معاون په توګه پاتې شوی دی او په اوسنی وخت کې تقریبا 2004 کال وروسته د هلمند دیوالی په توګه د کار کړی دی. دی اصلا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړی د سیمې اوسیدونکی دی او په همدغه سیمه کې دا کاروبار هم کاوه.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر نیم بړېڅ د امریکا د حکومت لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی د دې پریکړې د غندلو ترڅنګ وایي چې طالب مشران د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس نه لري. خو د امریکا د خزانه وزارت بیان بړېڅ هغه قمندان بللی چې هم د مخدرو موادو د تولید کارخانه لري او هم د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید چارې اداره کوي. ستانکزی هم د چارواکو په حواله همدا خبره کوي.
د کارخانه په ګرمسیل خانشینو دیشو سیمو کې خلک تیر سلور کلونو را دی خواته کله چې پهلمن کې څه امنیت پراخه شوی ده دوی د کاروبار د په خاطر تیر نه و کم و. نو بیا لاندې عملم چې د تاریخو کاروبار کوي چارواکو په خبره طالبانو مشر ثابت سو راځه کړی د دې هلمند دی ولایت چې د دې ولې په توګه مول شوی ده د دنګ لری کې خو دا چې د واک لري قدرت لري دا کارونه سه.
په امریکا کې د مخدرو موادو ضد مبارزه د قوانینو لمخې لدې بندیزونو ورسته په امریکا کې د بړېڅ ټول شتمنۍ ضبطیږي او امریکایي اتباع لدې سره تجارتي او مالی راکړه ورکړه نشي کولای. خو د طالبانو په بیان کې یادونه شوې چې طالب مشران په امریکا کې تجارتي معاملې او راکړې ورکړې نه لري.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پښتو ژبې تکړه شاعر او نامتو ډرابا لیکونکي ډاکټر محمد اعظم اعظم نن غرمه 11 بجې په خپل پلرنۍ اډیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د لیکوالو او شاعرانو سربیره د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو هم ګډون کړی وو. نور احوال د مشال رادیو خبريال محمد اسرار اتل راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او تل ډرامنګار ډاکټر محمد اعظم اعظم د زړه د ناروغۍ لامل د یو او یو کال په عمر کې په حق ورسید. څوک چې نن په خپل پلرنی کلی رزړو 400 کې خاورو ته وسپارل شو. خدای بخښلې په کال 1901 ختم کې زیږیدل ارواخا ډاکټر محمد اعظم اعظم تر شپږو کالو د پېښور پونتون د پښتو سانګې چیرمن پاتې شوی او د مهالې د اکادمي ادبيات پېښور د سیمایز دفتر د مشرې چارې پر غاړه وي. د دوی د ژوند فن او شخصیت په اړه مشال ریډیو ته د دوی یو د کشر امجد علی خادم صدا سیوای
هغه غن ارخیز شخصیت او امن پسندو ترقی پسندو شاعری هم د ترقی پسنده او ټول لیکونه هم د ترقی پسنده او مختلف ایوارډونه هغه ته ملو شو چې پاره کې 200 ایوارډونه هم شامل دي. دا خړ ډرامه نگار په حیثیت هغه ته ایوارډ ورکړو. دا په خړ ډرامو کې خوبونه روخانه تیارې خاندان سفر ناموس دا نصر د ملکی بلکې د بین الاقوامی مقابله چې دینو
پروفیسر مقدس سوکچې د ډاکټر اعظم کشرور او د سین سوفیریر سرکاري کالج پرنسپل دی. مشال ریډیو ته د دوی د کور بچو او شخصیت بابونه داسې تذکره کړل.
اعظم لاله پمونګه کې مشر دی. هغه د زمونږه تعلیم تربیت او غلار خودل لوي کول په دې کې شک نشته چې دا ټول اعظم لاله په وجه باندې و. خدایشته یو ډیر انوسنت انسان و چې د دې بس د زړه خبره ولا غو بخوري ته ورته دی په خولې باندې راتله. اعظم لاله خدای پاک دا یو گیفت ورکړ چې کوم رومانیت او په لینګویج باندې کمانډ نو زما په خیال پدې کې هغه انسر پاسیبل بچی چې د دې شکر د ټول خپې اډوکیشن په پلان باندې روان دی. هیڅ څه مسله داسې نشته دی بس که څه کمی دی هغه اعظم لاله دی. الله دې وبخ.
د خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ترزوی او د پېښور د ثانوي تعلیم د بورډ په خوانی چیرمن پر هجان مشال ریډیو ته وایي چې اعظم نامه په خپل یو تاریخ ته
ترزوی مو خو ورسره مې دوست مو استاد مې مو یو بهترین استادم
یو بهترین دوستم بهترین ادیبم دا میچ نه رومانی دنیا کی پیدا کی پشیر شاعر ہے حکم جوور تحقیق افسانہ باندھ کڑے چغبا یار پلنڈ الفاظ کی مزہ تا سود دو ایم چ اعظم پخپل دا پختو یو لوی تاریخ تے
ڈاکٹر احمد علی جس چ د خدای بخلی سره تر دیر شو کالو بلګرتیا او تر شپگو کالو پ یو دفتر کی یو زی وستی د دوی او خاطره دا سیادوی
هغه چراغ نو هغه ما تویل چی اجزم هغه اسپیټال آشو اسلامی کالج او اغه پیش نو دا غرو رو په دې دنیا کې نشته ډاکټر حکیم الله جان هغه ما ته وی چې زما رور دې د پلان مې پیدا دی زه په دې خبرو نه پېږم دا تپ څنګه ورته سره غوځي چې او پوه شم نو زه په دې پوه دم چې دا ما ته ویل چې اجز اسپیټال ته بزو آشو بچای برالو او دانور کارونه داس داس یو کده ما ته شارټ هینډ کراتلو
نن د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو لیکوالان جرنالستان سیاسي مشران او د ژوند یو شمیر څنګه سره تړلې زرګونه خلک د خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم په جنازه کې شریکو دوی د خپل ډاکټره ډیگری پښتو ادب کې په کردار نگارې بشپړه کړې و د کالج د زده کړې د وخت نصری تخلیقی لیکونه لشي او په 2003 کې د شاعرۍ ټولګه جنون او ژوندونی د مقبولیت تر بامه رسیدلي کتابونه دي د دوی خوږو غزلونو د دواړو خوسیمو د پښتنو زړونو او ذهنونو تل د ځان سره اغستي اصرار تل مشال رادیو پېښور
د پاکستان بلوچستان اوسیدونکو وای چې ل تیر سو کلونو راهیسی د دوی سیمې ته ل غربي هیوادونو سیلګری نه ورزي د دوی په خبره ل هغه وخت چې ناامنی زیاته شوی بهرنیان هم د دوی د کلو او خارونو سیل پریخېده بل په لوبیا د بلوچستان سیلګری اداري چارواکي وای په ټوله سیمه کې د ناقلارۍ ل وجه د داسې وزې جوړېدل طبي خبره ده چارواکي وای پر دې سربیره هم هلی ځلې کوي چې صوبې ته سیلانیان راولي په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې اورو
د سیمی اوسیدونکو محمد اعظم وای او سغه وختونه بلاړو کله چې به په هر موسم او هر وخت کې غربي سیلانیان په سیمه کې لیدل کېدل
مانا لنن اتن کال مخکی دوی به په شوق راتلو خاص کار کوټه ته راتلو د ویزټ د پاره بیا به په دې کې دوی ټنډا زیارت تلو دوی سره به شزی هم وی کوشنیان به مور سره د دې د کوټې سکم او چلانو په دې کې به دوی کمرې نیولې لښ کاروبار مور سره کې دی د دکاندارانو څخه میوې میوا یو ګیفت میفت دا به دوی وړلې لزان سره اوس نو حالات دې ځای تر ورسېدي چې بالکل امن نسته تحفظ
د غبل کس محمد الله لسیم سره تړلې د غربي سیلانیانو هغه تیر وخت یادوي دای له غربيانو سره دومره ولد چې په سیمه کې د هغه د تیرېدو لارې او سم شی ور یاد دي
دا دا بد د تپتان بارډر برالو داس د دالبندین پر لار نوشکی پر لار کوټ ته برالو بیا بل دې زیاد داس له کوټ زبه د مستون کلات خوزدار پر لا لاړو او بیا بدلته داس د پښین چمن پر لار افغانستان ته لاړو او د خواته بد لورلای جو پر لار ډی خان ډی جی خان پر لار ووتو
محمد اعظم د غربي سیلانیانو او د سیمه پښتنو لړخه د ملمستیا تړون صدا سي بیانوي
پښتانو به دوی ته ډیر قدر عزت ورکولې دوی به دومره خوشاله سو سیا زمانہ کې مړې وي مثال دوی به د خلکو تصویران واخستل ګسه به یورپ ته لزان سه یو یادګار جوړي الته او دا سیم سی وی دیس د لیز موږ پښتنو ته دوی ایڈرس دینه خسته یا تصویران دوی لزان سم فایل بوکی شي او دلته وایو تم ګرتراله جوړي دوی به دومره انتهایی خوشاله
صلاح الدین چې دا سیلانی مقام زیارت اوسیدونکو دی وای انګریزانو سره نورو سیلانیانو هم د دوی سیمه ته راتلل پرې شي چې لوجه د دوی په وینا سیلګری په سیمه کې اغیزمنه شوی
وټلان چلې د لم بازارونو وې نه او له دې سره ټیکسیانو والا به وړل د خلک به دې سره ملاوېدل نو اوس دې کم ناراضي دا توان نه دادې چې دا ګرشن سره ودرېدل په خو به دا خلک ډیر راتلو وې نه نو هغه شنه باندې ډیر اثر لیدلې دي
بلړخته د بلوچستان د سیلګری ادارې یو مصر یا ډایرکټر محمد اشرف کتران د خبره منی چې په سیمه کې لګیدلې د امنۍ اور سیلګری متاثر کړي ده خو د پوینا دوی بیا هم په دغه لړ کې خپلې هڅې کوي
ہماری جو محدود جو ہمارے وسائل ہیں
زموش چی سمرا محدود وسائل دی حغوتا پکتلو زموش دا حسوی چی پا بلوچستان کے دا سلگری دا پر مختق لپارا کارونا وکڑو پا دا غلر کی بازای و مثال در کرم او تازا تازا موش دا بلوچستان حکومت پا سرکاری ویپان کی دا سی مواد اچولی دی کم چی دا سلگری لپارا زانگری دی او دا غا ویپان با موش نور هم پر مخ بیایو او دا صوبی بلوسو پشترمیشتی سیمو اکسونا او نور معلومات پا ورکو ترسو د سلګری دغه مخ په ختمېدو څنګه بیرته یو څه راځوندی کړو.
مرتا هوا شوبه جو ہے شاید دوباره سے زندہ ہو.
کسه هم در امنی لوجی غربی سیلانیانو په پاکستان کې د نورو سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون مېشتي سیمې قتل هم پریشه. خو په خوانه یوازې دوی دلته د سیل لپاره راتلل، بلکې دلته دوی یو شمیر سړینیس کارونه هم ترسره کول، لکه له فرانس سره تعلق لرونکي د پخوانی آثارو پوهاند یا آرکیالوجیست جین فرانسویس، کوم چې په کال 1940 کې د بلوچستان په ضلع بولان کې د مهرګړ پخوانی آثار نړۍ ته ورښکاره کړل، او کوم چې د نړۍ یو له پخوانیو آثارو او تهذیب نو وګڼل سول. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او قدر من اوریدونکو، وزو قبایلی سیمې سویلی وزیرستان ته، دا سویلی وزیرستان نه کلن شپون کې وای چې ارمان لري په سیمه کې امن راشي او بیا خپل سکول ته مخه وکړي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار له دغه نه کلن شپون کې سره مرکه کړي چې ستاسو پام وته راګرځو.
امونم آیات ماما ده.
عمر د څومره ده؟
عمر مې نه کولا ده.
په سویلی وزیرستان کې د کومې سیمې یې؟
زه د ځنګاله تنګي کلی یم.
مور پلور د ژوند دي؟
جی مور پلور مې ژوند دي.
نور خواندې ورونه د شته ده؟
جی خواندې ورونه نشته ده. درې مې خواندې څلور مې ورونه دي.
چې په سویلی وزیرستان ځنګاله تنګي کښې پنډې دي، هلته د سبا کوللی؟
اے وطن سبا کو یم.
په څوم کلاس شوې؟
د پیلي په کلاس شوم، قرآن نه ختم کړی دی.
اوس سبق یایې او کنه؟
نه اوس خو سبق نه وایم.
چې سبق نه وایې بیا څه کوې؟ وزیرستان
جنگ
ولا بیا چرتا لاڑل
میر بیا میرم شادا کاڈا وکڑلا
پمیران شاخ بیا سباک نہ وللی
نہ سباک نہ پوتا شو
پمیران شاخ بیا چکاول
اورا تا میرا چلا ولا مزدوری میں
روزانه د څومره کلدارې ګټلې؟
بس دغه اتیا سل شپته روپۍ مې ګټلې.
د قطبي وزیرستان میران شانه ډېر اسمیل خان ته ول راغلل
اوله ته د اپریشن خاطره واره ورځ چې اپریشن کیږي ځکه میرم شاه پریاش ډېر اسمیل خان ته روغلی
د میران شانه مو چې ډېر اسمیل خان ته کا ډاره کوله په میران شاه کښې څه حال و؟
د سترې شپې ورځې د اپریشن ډېره زیوته خاطره جوړه شوه. میش غا و ڈارے دلی خال کے ویچے باس آپریشن کیجی میش دے ایدہ گوشے سامن او خوالے لوشی کاب دی دے کورسا من دینا مطالل دیلے ڈیرا اسماعیل خان تا روگلی
پا ڈیرا اسماعیل خان کشے چیر تا پندی جی
پا درا بند روڈ ماما جان کلی شے پندی جی
کورم پکرائی آخستای دے
جی کورم پکرائی آخستای دے
چمرا کرائی آورکا وی
درزرا دوا سوا
شاید محمد چستر شی بیا بد سکاوی
نورو چکاو خوری مزدیریو کاو یو قطر دوبای تادریمو
چه سبق نوی آئی پا قطر دوبای شی خوبا مزدوری کاوی
باز دامو پا نصیب شوی
شا گولا تخلی بچای اوز غا سبق ویلی شی ولی یه نوی آئی
غریبی دو نشتی دو باس دکا سبق نشو ولی دکا دامی رو پیایو
چه ارمون لاره
باز دار مون نه دای چې جنگ نه وای لګه دلای په خپل کلی ځنګړه تنګیک شو وای په سکول شمه سبق ولای چاوالی مې وللیو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
پا اتویش منٹا کم سلورو بجو،
پختانا پنڑے کی
پا اتویش منٹا کم پینزو بجو،
زڑی سندرے
پا پاو کم پینزو بجو.
تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پایشي بوتي رسیدلی وو. یو سو شبي پاتې دي چې نجيب عامر ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن ورځې روستي مهم خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی. د پاکستان دو سیاسي سیرو نواز شریف او قاضي حسین احمد د افغان ولسمشر حامد کرزي لیک ته په جواب کې ویلي دواړه هیوادونه په یو ډول د ترهګرۍ ښکار دي. خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر ډاکټر اعظم اعظم نن په 400 رزړ کې خاورو ته وسپارل شو. د پرون په یو ویاکرنۍ کې لنډۍ نه سترګې پټې کړې وې. په مصر کې د سکول د یو بس او د اورګاډي ترمنځ په ټکر کې وسلوي خزده کوونکي وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. اسرائیلو په غزه بمباری کې د فلسطیني وزیر اعظم مرکزی دفتر وران کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي دا بریدونه غندلي او د اوربند غوښتنه کړې ده.
دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایتا او ورسیدو. زه ستاسو کوربه ګلایاز نجیب عامر، تکنیکی همکار فضل افریدی او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لبا بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو واورئ. خمخ ختنې ولرئ او خوشاله اوسئ.